افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلي او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درجې ستایلی دی. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د واک ته رسېدو ملاتړ کړی چې دغو ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1450 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لکبله په پاکستان کې تر هغه کم شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کې چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو تر هغه به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلې چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1560 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 533 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دی ویلي چې نیول شوي بیا اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپله لومړۍ پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره 3 لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله دا سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز غوره کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیزې شوې. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغه هیواد د چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکڼیو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې، هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بګواش تر راغلی نو اولادونه مونږ راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان سره.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي د دې هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې وشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه امبیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یو بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوشتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حملې په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې شپاړه سرتیري وشلې دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخواني صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړي او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورستو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو له لوري فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایراني وجکپوري امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو او د کار ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جکپوري امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بیا اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دغه هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنځم په ورځ د دسمبر په شپږویشتمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانونیت باو په کارګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي رادیو ته وویل
یو کال کیری چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ استل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړې. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هېواد د هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولوېده شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یوه ټپي شوې هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اورېدلی و. تفصیل له اسما سروان په راپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکو امبرایر الوتکه د چهارشنبه په ورځ د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شو چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تېره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له مځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بې پیلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوی. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم انادولو خبري آژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لوېدلې وه د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لوري په نښه شوې وه. په همدې حال کې روټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د مینقشلاق سیمه ییز څارنوال ابي لایبیک اوردا بایف د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لوېدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسي ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه وه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیریده د الوتکې د موقعیت موندونکي سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیریده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. یوې هوایي امنیتي کمپنۍ د پنجشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وایي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګډون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او د غراز ساتنې ته اړتیا لري. نور د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکي د مرکز ګرمیو د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یو اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمونږ ستونزې په مکرویانونو کې ډېرې دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالنډي سخت ناروغي لرم، د پښو عمله تکلیف لرم او په څوکۍ په ناستل مونږ کوم. د ټولو مکرویانونو د خلکو ستونزې په ژمي کې ډېرې دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم همه جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف دی محل زندگی میکنیم،
موږ 45 کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خوست په لکنو کې د انقامونو یو والی تر سر لیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغو لوبو اتلولي چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه، د خوست مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه ناڅه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډیر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اوري.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پای لوبه ده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یوځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومیدي دلته ځوانان درې می سترای کی لوبې کی او د نشئی موادو مخنیوي.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادي چې په رتلونکو کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخې برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي، خو د لوبو لازم اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پختونیار وویل
یو ار وخت په رمون داسې چلی برابر کړی دي او موږ ته د پدرسون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي، خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
غوا
می مال می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چې غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغ وښ جوړ کړی دی. د مسؤلینو په وینا هر ورځ د ژوبڼ ته په لسګونو کسان ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبه او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دی صادق رښتینی په راپورټ کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګ ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ترغلی نو اولادونو هم راوستلی دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته، د کوچنیانو د لپاره سړی ورښکار کولی شي لیدلی شي کوچنیان ټول په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو لپاره. ډېر ښه ځای دی چې سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشي نه تر ډېر حده، نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتللی شي هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاه وي، ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارشت انسانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلی یو څه نور داس ډیر نجیم دي څه ګوښه مې دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په اړه ولسوالۍ کې معنا دا چې یو ځای د تپری جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شي د پاره دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زره امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي، د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی. او د غلرم ګرد به شای وانان لرم خو زه دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 50 رقم یې رسوم ځکه چې زموږ ځای چې یو دغه جوړېدو په حالت کې زایونه نه جوړ د کوم حیوانانو زایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي. د ژوبڼ د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می ډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې 19 پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.